په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. اوري چې افغان ولسمشر د ننګرهار د پرونی ځان وژونکي حملې په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې د وروستیو خونړیو حملو په ارتباط په خپلو څرګندونو کې نن وویل چې امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي. د افغانستان ولس جرګې بیا نن پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون دی له سره غور وشي. د دې یو ځین نور موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې درته خبرو. خو لومړی فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر وایي افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت خطر زی حالت مخه کړی او پر وسواله مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره تر سره سوی امنیتي تړون بیا چړي او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومې په موقتی ډول له زندان خوشې سوي څو د شریف تمیرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. خبرونه تفصیل، د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړی حمله په خبرګون کې ویل چې د افغانستان ځواکونو له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړی او پر وسلوالو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. د محمد اشرف غنی دا تازه څرګندونی داسې مهال سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړه چې د مومندرې په پرونی خونړی پیښه کې اته شپېته تنه وژل سوي دي او 115 شپېته نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. ولسمشر غنی نن په ارګ کې په یوې وینا کې وویل
دا حمله دا خیی چه دخمن زموگ پا امنیتی و دفاعی زواکونو دا حمله توان نلی نو زکر طول توجه ملکی افرادو تا گرسولی موگ مجبوریو او دا دی توان لرو چه دخمن دا دغسی اعمال و لعمل دفاعی حالتنا تعروزی حالت دلار بلا چاره نستا تعروزی حالت شروع سوی او پا دی چو رزو که زموږ واکونه لوی لاسراونې درلودلی او لا به هم تعرضي حالت چټک سي.
ولسمشر غنی زیاته کړې چې افغانان له جګړې ستړي سوي او په وینا یې هغه کسان چې اوربند یې نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسؤلین بوي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر د اګست پر 6مه نیټه د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دریو میاشتو لپاره مشروط اوربند اعلان کړی و. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره تر سره سوی امنیتي تړون بیا چړي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنوي وروستیو پیښو په غبرګون کې به له متحده ایالاتو سره د تر سره سوی امنیتي تړون بیا کتنه وکړي. د رواني اونۍ د پایل راهیسې په ولسی جرګه کې په دې اړه بحثونه روان وو. د ولسی جرګې غړي وایي د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو وژل کېدو دا وښود چې د یاد هیواد پوځیان عملاً د افغانستان په جګړه کې برخه لري او د تر سره سوی امنیتي تړون له مخې باید امریکا د دې پوښتنې ځواب وکړي او بخښي د دې پوښتنه وکړي خو د دوی د چپکېدو په معنا نه پوهیږي. دغه جرګه وایي چې په همدې خطرې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په نږدې وخت کې به په دې جرګه کې د امنیتي تړون په موادو د جرګې د غړو لخوا بحثونه پیل سي. د امریکا دفاع وزیر جمعه تسوی افغان پوځ د نفوذي بریدونو د راکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس د خبره پرون د امریکا دفاع وزارت کې خبري اعلان وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی وو. ماتیس تیرونی کابل ته ولاړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره خبري وکړه. د سپتمبر په 3مه د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری د یو افغان پولیس لخوا په ډزو وژل شوی او یو بل ټپې سوي دي. زموږ خلاصه د رادیو ری د پاکستان په خونی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زومې په موقتی ډول له زندان خوشې سوي څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. راپورونه وایي د پاکستان د زندانونو د مقرراتو له مخې دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشې سول خو داسې هم ویل کېږي چې شاید دغه موده وغځیږي. بیګم ګلسوم نواز پرونسي شنبه په لندن کې د سرطان ناروغۍ له کبله مړه سوه. نواز شریف چې درې دورې د پاکستان صدر اعظمي کړې ده د مهال د فساد په تورونو د لاس کلن بند موده تېره. پاکستانی رسنی یو راپور ورکړی چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. بل خو په پاکستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې په خپل اورستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادي بدتره شوې ده، ځکه د دوی په وینا د پاکستان پوز په خاموشانه خو اغیزمن ډول په فشار راوړلو، ګواښونو او نورو اقداماتو سره د خبرونو خپرول محدود کړي دي. په هغه راپور کې چې نن د سپتمبر 12 خپور سو، راغلي چې د پاکستان پوز معلوماتو ته د خبريالانو د لاسرسي د مخنیوي، د ځان سانسور کولو هڅونی او نورو مستقیم او غیر مستقیم ګواښونکو فعالیتونو په لړ کې د خبريالانو د فعالیتونو مخنیوي ده. د راپور په روان کال کې په پاکستان کې د یو شمیر خبريالانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي دا تړون باید د روان کال تر پایه له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک سي. د ولسمشر پوتین د حیرانوونکي وړاندیز داسې مال سوی چې نوموړی نن د سپتمبر 12 د روسیې په ولادی واستوک ښار کې په یو اقتصادي غونډه کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه تر څنګ ناستو. تر اوسه د جاپان صدر اعظم د دې خبرې جواب نه دی ویلی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر د ننګرهار د پرونیزان وژن کې حمله پاړه نن په خپل سرګندونو کې ویل چې امنیتي ځواکونه ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غوره کړي.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چې د دښمن د دغه سي اعمال له عمله دفاعي حالت نه تعرضي حالت ته لاړ.
د افغانستان ولسي جرګې بیان پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د لسره غور وشي، ځکه د تړون د افغانستان د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کړي.
د پیمانې امنیتي هیڅ نوې فائدې د افغانستان نه رسونده.
پر دې مسلې مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیسته.
ترون له نور هیوادونو سره وڅېړي هیڅ کوم هرج نشته دی، په دې پکې نشته دی. ولې دا چې د افغانستان نامي پر دغه ترون پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي.
په افغانستان کې د نامنو پر زیاتوالي سره بیره د غرض افغان چارواکي وايي په افغانستان کې سکه لورښتونه هم کم شوي او ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي.
په مجموع کې د اوبو مدیریت کې ډېر عمده او اساسي مسله ده په هیواد کې.
پر دې اوسنی نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 په صاف او وازي او ریډل شي خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولس مشروعي امنیتی او دفاعي ځواکونه ته امر کړی چې له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت غوره کړي او دغه بهیر مخکې پیل شوی دی. اشرف غنی چې نن په ارګ یو شمیر قومي مشرانو او عامو خلکو ته څرګندونه کولې، ویل چې د جګړو د تیزیدو مسؤلیت پر هغه دی چې اور بند نه دی منلای. د هغې اشاره وسلوالو طالبانو ته و چې د تر لوی اختر مخکې د دریو میاشتو په مخه په مشروط ډول اعلان کړل. شرط هم په دی و چې دغه اور بند به هله افغان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان حکومت مراتوي چې وسلوال طالبان هم ومني. د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د ازادي راډیو د خبري یوسف خان زدران په رپورت کې.
په ننګرهار دشت برچیو د افغانستان په نورو سیمو کې په ملکی وګړو د پر لپسې حمله ورسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد له دفاعي حالت څخه تعرضي حالات اختیار کړي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په هیواد کې د وروستیو حملو په تړاو یو شمیر عام افغانانو او قومي مشرانو سره په اړه خبرې کولې، وویل د اوربند غږیزه کنه د اوریدل شوې چې په هیواد کې په جنگیدونکو جنگیالیو بهرنۍ فشار موجود دی.
موږ مجبور یو او د دې توان لرو چه ده دخمن ده دغسه اعمال و لعمله دفاعی حالت نه تعرضی حالت دلار. ده جنگ ده زیاده دو مسئولیت پا حقه ده چه اربندون. اما پا ده بانده پوستی چه وقت ماشوم مرمنی علمای کرام بانده مشرانو بانده حمله کهگی اما وظیفه داده چه جواب برک.
دی ویل دشت برچینا تر ننګرهار او تر بلې هرې سیمې حمله کوي چې مخالفینو ټوله پاملرنه د ملکی وګړو مرګ ژوبلې ته اړولې. افغان ولس مشروي په ملکی وګړو حمله لدی قبل کیږي چې وسله والو مخالفینو د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان بایللې. د دپوینه دغه حمله څخه هدف دا ده چې ملي وحدت او مذهبي ثبات زیانمن شي. ولس مشر غنی نګدې یو میاش وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د 99 کلیزې پیوان منځغونډه کې په مشروط ډول تر میلاد النبی چې درې میاشتې کیږي دور بند اعلان وکړ. خو ویل کیږي چې وسله والو طالبانو په دې موده کې دور بند پر ځای جګړې تیزی کړي. ولس مشر غنی داسې مهال پر وسله والو مخالفینو د تاروزی حملو امر کوي چې د تیرې یوې اونۍ رئیسې په کابل او ننګرهار کې د انتحاري حملو له کبله لسګونه عام وګړي وژل شوي دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل د دشتې برچی د پهلوانۍ په یوه کلب دوه غبرګونې انتحاري حملو کې د لوبغاړو او دوه خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان وو. له هغې نږدې یوه اونۍ وروسته پرون د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په لاریون کوونکو انتحاري حملې اته شپېته تنه وژلي او یو سلو پنځه شپیتو نوری ټپیان کړي. افغانستان دا وخت د طالب او داعش جنگیالیو له ګواښ سره مخ دی خو طالبانو بیا د دغو دواړو حملو مسؤلیت رد کړی دی. له دې سره د امنیتي چارو کارپو باری عارض وایي افغانستان له یو خاص حالت څخه تیریږي او باید د سولې تر څنګ د هیوادوالو دفاع ته هم جدي تدابیر موجود وي.
دا چې جنگ شدت اختیار کړی دی او په دې وروستیو کې انتحاري حملو کافی مرګ ژوبله رامنځته کړې ده، نو ځکه لازم دي چې په آخرین درجه شدید اقدامات پر لاس ونیول شي. د دوه اساس شرایط او د اوسنۍ وضعیت په کتو چې څه شدت په خرڅ ورنه کړي او شدید موقف غوره نه شي نتیجه پرته.
دای وای افغان حکومت په داسې موقف کې دی چې باید د سولې د هڅو سره په جنگي دونکو ډلو د جنگ کړي هم راتنګ کړي.
و موږ دلته افغان ولسمشر د ننګرهار د پرنيزان وژن کې حمله پاړه نن په خپل سرګندونو کې ویل چې امنیتي ځواکونه ته امر کړی چې د دښمن په وړاندې د دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت غور کړي. د افغانستان ولس جرګې بیان پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون د سره غور وشي. د رواني اونۍ لپاره رئیس په دې اړه په ولس جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي وو. د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره له دې مخکې هم د ولس جرګې په ګډون مختلفو لورو پر دغه تړون د بیا غور او آن د هغه د لغوه کېدو غوښتنه مطرح کړې وې. دغه تړون د ملي یووالي د حکومت د تاسیس په سبا یعنې د 2014 میلادي کال د سپتمبر په 10مه لاسلیک شو. دغه تړون پر لاسلیک نږدې څلور کاله ووزی. نور هله د ازادۍ راډیو د خبري الوصل وصال پر رپورټ کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د روان نوړ وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه هم وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې تر ډیره په امنیتي مسایلو بحثونه وشول او د دې جرګې غړو ویل چې په هیواد کې نامنې ورستي حد ته رسیدلې دي. د دوی په خبره امریکا د امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په دغه سند باید له سره کتنه وشي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د دې جرګې د چهارشنبې د ورځې د ناستې مشري کوله په ډېره داسې ویل
دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ډول ګټه نه ده رسولې. څه ډول چې موږ او تاسو روان یو او هره ورځ درې څلور سوه تنه تلفات ورکوو، موږ یوه ډله وکیلان د یاد امنیتي سند د بیا کتنې غوښتونکي یو. زیاتره کارتونه شنه دي، نو باید بیا کتنه وشي.
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي ناسته کې د جرګې شاوخوا یو سلو پنځوسو غړو ګډون درلود چې د رایو په اکثریت د امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د بیا کتنې پریکړه وکړه. د دوی په خبره په هیواد کې تر بل هر وخت د نامنې پیښې زیاتې شوې او هر ورځ له سلګونو افغانانو قرباني اخلي چې د مسلې نور د خلکو زغم پای ته رسولی. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ننګرهار د مومندرې او د کابل ښار وروستیو پیښو ته په اشاره سره وویل چې متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د یو نندرچی رول لري. د دې جرګې وغړي عبیدالله بارکزی په اړه داسې وویل:
پاکستان دی وژنی، ایران دی وژنی، روس دی وژنی، طالب دی وژنی، داعش دی وژنی، نورې بلاوې دی وژنی، مګر امریکا سلبینه راته ناسته ده. په د اتلس کال په اولس کال له اقل زموږ د پوځ دپاره یو سل دانې هلیکوپتر او الوتکې ورنه کې. هغه څه چې یو پوځ ورته ضرورت لري هغه را نه کړل. اصلي خبره دا ده چې پر دې تړون د سره غور وکړو او د افغانستان ملت نور د دې عذاب څخه خلاص.
د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاسيونو ترمنځ د ځینو اختلافاتو سره سره د ملي والی حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو. په هغه وخت کې ځینې پدې اند ول چې د دې سند په لاسلیک سره به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې خواله راشي. خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون بیا ځینې نور د دغه سند له لاسلیک کولو سره مخالف ول. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی بیا د امریکا سره شوی امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان په ګټه بولي، وایي چې د دغه سند له مخې امریکا متحده ایالات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې کوي.
زموږ تمه دا ده چې د پارلمان وکیلان په داسې حال کې چې افغانستان له ګواښ سره مخ دی داسې طرحه وړاندې کړي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي شي، نه دا چې حاشوي طرحو سره د افغانستان دښمنانو سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په ولسي جرګه کې له امریکا سره د شوي امنیتي تړون پر سر د وکیلانو بحثونه روان ول، خو اوس به ولیدل شي چې دوی کله په دغه سند بیا کتنه کوي او په دې اړه به د دې جرګې وروستۍ پریکړه څه وي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
به هم په همدې موضوع کې تمکیه وو. د سیاسي چارو کارپوه انتظار خادم وایي یوازې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون نه دی چې هغه په دې هیواد کې د ناامنۍ او د زیاتوالي اصلي لامل وبلل شي، بلکې په دې برخه کې مسؤلیت د افغانستان حکومت په خپله ولسي جرګې او یو شمېر نورو لورو ته متوجه دی. د هغه په وینا د افغانستان د ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو له زړه نه همکاري نور ستر لاملونه دي. ښاغلی خادم، د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره د امریکې په پیل کې د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه وویل.
بیسی بایلس سکیورټی اګریمنت چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ شونه په یو شمېر اهداف یې درلود، لغه دا چې څنګه د یو مشخص چارچوب په بنا باندې افغانستان له امریکا سره ونښلي، څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل احترام ولري او څنګه یو د بل په وړاندې باندې متقابل مسؤلیت. متاسفانه چې دغه بیسی یا دغه تړون چې امریکا سره دی تر ډېره حده پورې د افغانستان په یو مشخصه مسله کې هغه د امنیت مسله ده، په هغه کې ډېر مؤثر نه دی تمام شوی. موږ د سیمې د هیوادونو سره په تر ډېره حده پورې په جنجال باندې اخته یو، که څه هم د افغانستان جګړه د افغانستان ناامني دا یوازې د دغه تړون پورې منحصر کول او یا هم د امریکا پر مختصر دا په ناسمه خبره وي، ځکه چې د سیمې هیوادونه مثلا پاکستان، هندوستان، سعودي، ایران او همدارنګ روسیه او چین د خپل خپل موخې په افغانستان کې لري او کله کله شاید داسې موشي چې د خپل اهداف تحقق په خاطر باندې سیستماتیک او مهندس شوی عمل ترسره کړي، هغه امنیت خراب کړي او بل اخر خلکو الهان د امریکا سره تړون په وړاندې باندې ناسم کړي او په قهر او په غوسه کې. دویمه مسله د ولسي جرګې ده. ولسي جرګه په خپل ذات کې د هغوی د مشروعیت خبر مطرح کیږي، دا خپل یو غیر مشروع جرګه ده. د ولسي جرګې د غړو په حیث باندې دوی مسؤلیت جوړیږي چې د افغانستان ټول اړخونه وڅېړي، هغه مسایل چې هغه د افغانستان د ناامنۍ کې تاثیر درلودلی دی پر هغه باندې نظر وساتي.
خادم صاحب، د ولسي جرګې د غړو دا ادعا چې متحده ایالات اصلا دغه تړون ته په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ژمنه نه ده پاتې شوې، فکر کوي تاسو هم دغه څه څنګه؟
ما مخکې ویل چې امنیتي تړون د افغانستان د سولې او ثبات او سلام دلیل نشي ګرځېدلی، ځکه چې په افغانستان کې د افغانستان د حالاتو د خرابېدا څو بودونه دي. تاسو اول په دې باندې فکر وکړئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده پورې د افغانستان د امنیت په ساتلو کې ژمن رول ادا کړی دی. دا په خپل ذات کې یو مسله ده. د ولسي جرګې غړي چې د افغانستان لوی او قوي هسته جوړوي، آیا دوی ته وکیلانو په هیڅ باندې د افغانستان د حالاتو سنبال لپاره کار کوي که نه؟ دوی یوازې له امکاناتو استفاده کړې ده، له قانون ځان پورته ګڼلې دي او بل اخر امنیت خراب کړی دی. بل پاکستان، مثلا ایران، مثلا سعودي عربستان تر کومه حده پورې د افغانستان په حالاتو کې صادقانه او د همسایتوب د اصولو سره سم نقش ادا کړی دی؟
نو د ولسي جرګې دغه پریکړه چې دوی غواړي دغه امنیتي تړون بیا وڅېړي، ستاسو په نظر باندې تاثیرات به په ځانګړي ډول په د افغانستان په نامنې باندې څه وي؟
د قانون په بنیاد باندې ولسي جرګه کولی شي د افغانستان مشروع ولسي جرګه د دنیا هر ولسي جرګه کولی شي چې د یو هیواد تړون له نورو هیوادونو سره وڅېړي. هیڅ کوم هرج نشته دی، بدی پکې نشته دی، ولې دا چې د افغانستان نامي تر ترو پورې تړي فکر کوم چې دا به غیر معقوله خبره وي، ځکه چې جنگ څه بودی دی او د افغانستان د حالت خرابېدل پر هر طرف باندې تړاو لري چې ډېر ورخو خپل مسؤلیت نه ادا کوي.
د افغانستان د حالاتو د اوسارون کې په توګه ستا وړاندیز ولسی جرګې ته څه دی چې دوی باید دغه تړون کوم ډول وڅېړي؟
متاسفانه چې د ولسی جرګې هویت باندې او د هغوی په نقش باندې زه مشکوک یم. زه د هغوی په صداقت باندې باور نه لرم. زما مشوره به دا وي چې دوی د افغانستان لوړې منافع پورته وګڼي، خپل سلیقوي برخوردونه او روشونه شاته پرېږدي، دوی که د کوم هیواد سره یا کومه دلچسپي لري هغه نه صرف نظر شي او یوازې خدای ته مخکې د افغانستان ملت او د افغانستان د ملت ښېګڼې مقدمه وګڼي او کله چې دغه تړون چیړي بد خبر نه ده ودی چیړي خپل لازم مشورې د افغانستان حکومت او امریکا ته ورکړي او بل اخر دې په ګډه باندې یو راتلونکی سوکاله افغانستان رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو چې د ولسي جرګې د نننۍ پریکړې په اړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په اړه باندې کړی و په دې اړه نظر څرګنده ولسي جرګې پریکړه وکړه چې په دغه دفاعي او امنیتي تړون د له سره غور وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان ملي اردو د خپل هغو ځواکونو په اړه دقیق معلومات راټولوي او څېړنه کوي چې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای کار کوي. دا ګام د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر خپلو بهرنیو متحدانو تر هغو بریدونو وروسته اخیستل کیږي چې دوه امریکایي سرتیري پکې ووژل شول. رضوان مراد نور تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي د هغو افغان ځواکونو په اړه پوره او دقیقه پلټنه کیږي چې له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کار کوي. خاغلی ماتیس ویلی دی چې دا ګام د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر خپلو امریکایي او نورو نړیوالو متحدانو د بریدونو د مخنیوي لپاره پورته کیږي. د امریکا دفاع وزیر وایي له کابل څخه په خپل ورستۍ کتنه کې دا موضوع له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم مطرح کړی ده. دا اقدامات په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې په دوو پیښو کې افغان سرتیرو دوه امریکایي عسکر په ډزو وشل. جوزف ماسل او تیموتی بالیارت دوه امریکایي پوځیانو چې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د افغان سرتیرو په ډزو وشل شول. دا دواړه وشل شوي سرتیری د امریکا د پوځ د هغه فرقې غړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. جیمس ماتیس پرون خبریالانو ته ویل افغان چارواکو د خپلو ځواکونو روزنه ګړندۍ او پراخه کړې ده او امنیتي پوستې هم زیاتې کړې څو د افغان ځواکونو په لیکو کې سخت دریزه افراد پنه کړې. د امریکا دفاع وزیر د جمعې پر ورځ په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې، د روانې جګړې د څرنګوالي او د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې وکړې. امریکا د افغانستان د سولې په مسأله کې خپل همکاري زیاته کړې ده او د همدې لپاره په دې وروستیو کې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه ګمارلی دی. د متحده ایالاتو دفاع وزیر او نورو چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بښونکې څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې د سولې له هڅو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پراخ ملاتړ شاهدان دي.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
دا پروګرام د ازادي رادیو لیبل 19 پروګرام اساسي بشري حقوقو سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. په افغانستان کې د امنیت د زیاتوالي له امله چې ډیر خلک خپل کورونه پریښودو ته اړ کیږي، وچکالی هم ډیرې کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو سیمو ته انکړه شي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې سخت کال ورښتونه ډیر کم شوي او ډیرې سیمې هم وچکالی ځپلې دي. نور حال دې ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کوي.
له نامنۍ سره په خوا کې وچکالی د افغانستان په یوې بلې لوی ستونزې بدله شوې ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وای که څه هم له کورنیو امکاناتو له وچکالي ځپلو سره مرسته سوي خو بسنه نه کوي. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې له مرسته کوونکو سازمانونو وغوښتل چې له وچکالي ځپلو سره مرسته زیاتې کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت چمتووالی لري چې د وچکالي نه او یا هر نوع نور حادثه نه چې منسترازی هغه تا خلکو تا چې متضرر کیږي هغه تا مرسته ورسایي. جامعه جهانی نه مغالی چې مشتره همکاری وکړي تر هغه حد پوری چې موږ وکولای شو دا د مشکل حل کړو.
د دغه وزارت چارواکي وایي چې په درې کټګوریو کې له وچکالی ځپلو سره مرسته سوي دي. د خغلی سیاس په وینا په هغه ولایتونو کې چې ډیر وچکالی ځپلی وو د روان مریض کال د سور په میاشت کې بیړنۍ پلان ورکې پلی سوی. شلو زیانمنو ولایتونو ته د خوراکي توکو او حیواني واښو د وړلو پلان پلی سوی او دریم پاتې پلان به په نږدې راتلونکي کې عملي سي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د جګړې په پرتله وچکالی ډیر افغانان کورونو پریښودو ته اړ کړي دي. د دغه دفتر د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه 215,000 افغانان د افغانستان له اکثرو ولایتونو نه د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي. په داسې حال کې چې په همدې موده کې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو شمیره 223,000 تنو ته رسیږي. په تازه راپور کې راغلي چې د وچکالۍ له امله یوازې د تېرې اونۍ په اوږدو کې 120,000 تنه د بادغیس او کندهار له ولایتونو بې ځایه سوي دي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو په اساس 40 ولایتونه له هغې ډلې غور، بادغیس، فاریاب، سمنګان، جوزجان، هلمند، کندهار، ارزګان او زابل د وچکالۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال 16% کې ورښتونه کم سوي دي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید اقلیمي بدلون ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل
دولتي ارګانونه باید خلکو ته پوهاوی ورکړي او خلک په دې باندې باید پوه شي چې کله وچکالۍ راځي څنګه دوی کولی شي د اوبو نه په مؤثر او ښه شکل باندې استفاده وکړي. د اوبو له اضافي مصرف نه باید ډډه وکړي. په مجموع کې د اوبو مدیریت یو ډېر عمده او اساسي مسله ده په زموږ هېواد کې.
ښاغلی مدقیق خبرداری ورکوي چې وچکالۍ د ډېری افغانانو ژوند ګواښي او که بیړنۍ مرستې ورته ونه رسیږي بشري ناورین به رامنځته شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې په مقدونیا کې د هېواد نوم د بدلون په اړه پوښتنه وشي. د یونان د مخالفتونو له امله د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شوی دی او ټاکل شوی چې د هېواد ته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم سفر وکړي. هغه په داسې وخت کې د هېواد ته ځي چې نوموړي د روسیې احتمالي منفي لاسوهنه د هېواد په چارو کې اشاره کړې ده او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. رضوان مراد نور تفصیل اوروي.
د امریکا دفاع وزیر وایي د روانې اونۍ په وروستیو کې به مقدونیا ته لاړ شي او د دې هېواد د نوم د بدلولو په اړه له پلان شوې ټول پښتنې به د واشنګټن ملاتړ څرګند کړي. ټاکل شوی ده چې په مقدونیا کې د روانې سپتمبر میاشت په 10 نیټه ټول پښتنه وشي. که چیرته دا ټول پښتنه کامیابیږي نو د هېواد ته به په ناټو تړون او اروپایي ټولنه کې د غړیتوب زمینه برابره شي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل د اندېښنه لري چې روسیه به هغه ډول چې د استونیا او اوکراین په مسأله کې منفي لاسوهنه وکړه د مقدونیا په ټول پښتنه کې ورته رول ولوبوي. جیمس ماتیس ویل دا زموږ د مقدونیایي دوستانو حق دی چې د خپل هېواد راتلونکی وټاکي او د خپل ځمکني بشپړتیا پریکړه وکړي. د مقدونیا په پلان شوې ټول پښتنه کې هڅه کیږي چې رای ورکوونکي د هغه معاملې ملاتړ وکړي چې د هېواد په تیرو جون میاشت کې له یونان سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د مقدونیا نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د مقدونیا د نوم په بدلېدو سره به د دې هېواد اساسي قانون بدل او په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د دې هېواد غړیتوب ته زمینه برابر شي او دا هغه څه دي چې روسیې ورسره په ښکاره خپل مخالفت اعلان کړی دی. د غرض د مقدونیا او یونان ملتپالو ګوندونو هم له پلان شوې ټول پښتنې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا او اروپایي هیوادونو چارواکو په دوامدار توګه مقدونیا ته سفرونه کړي دي او د دې هیواد خلک هڅه کولې دي چې پر روانه ټول پښتنه کې د خپل هیواد نوم بدلېدو او په ناټو او اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته رای ورکړي. د ناټو سرمنشي مخکښ امریکایي سناتورانو د جرمني صدر اعظم او د اتریش صدر اعظم هم مقدونیا ته په خپل سفرونو کې د دې هیواد خلکو او سیاسي مشرانو غوښتي چې د خپل هیواد د نوم بدلېدو په اړه تر سره کیدونکې ټول پښتنه کې مثبت رای ورکړي.
د خبرونه دوه منې مایت رسیدلو له دوه نیوزو پروګرامونو مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز د مهمو خبرونو لنډیز اوروي او ناجا صفای هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې د پرونی خونړی حمله په خبرګون کې ویل چې د افغانستان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت مخه کړي او پر وسلوالو مخالفینو به بریدونه لا سخت سي. ولسمشر اشرف خنی وایي هغه کسان چې اوربند نه دی منلی د راتلونکو پیښو مسولین بوي. د شغلی غنی د تازه سرګندونې داسې محل سوي چې د ننګرهار چارواکو نن تایید کړی چې د مومندري په پرونی خونړی پیښه کې 18 تنه وژل سوي او 115 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې امریکا سره تر سره سوی امنیتی تړون بیا ارزوي. د دغه جرګې غړو نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نامنیو د وروستي پیښو په خبرګون کې به له متحده ایالاتو سره تر سره سوی امنیتی تړون بیا وڅېړي. د رواني اونۍ د پیل راهیسې په ولسی جرګه کې په دې اړه بحثونه پیل شوي وو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وای افغان پوز د نفوذي بریدونو درکمولو لپاره د هغو افغان ځواکونو په اړه تحقیقات زیات کړي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي. ماتیس دا خبره پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګون کې خبري اعلان وکړه. هغه ویل افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د تحقیقاتو د زیاتولو ډاډ ورکړی و. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په موقتی ډول له زندان خوشی سوی څو د شریف د میرمنې د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د پاکستان د زندانونو د مقرراتو لمخي دغه کسان نن د 12 ساعتونو لپاره خوشی سول خو داسې هم ویل کېږي چې شایي دغه موده وغځيږي. بیګم ګلسوم نواز پرونسي شنبه په لندن کې د سرطان ناروغي له کبله مړ شو. پاکستاني رسنیو راپور ورکړي چې د ګلسوم نواز د جنازې مراسم به د سپتمبر پر 14 په لاهور کې ترسره شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جاپان سره د دوهمې نړیوالې جګړې د سولې تړون د لاسلیک کولو وړاندیز کړی دی. نوموړي ویلي دا تړون باید د روان کال تر پایه له کوم مخکینی شرط پرته لاسلیک شي. د جاپان صدر اعظم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د الف او ایمرجنګ لوبډلو ترمنځ په پیل شوې او ازمایښتي سیالیو کې نن دویمه لوبه هم ایمرجنګ لوبډلې وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې الف لوبډلې د لومړي بیټنګ په ترسره کولو سره 214 منډې جوړې کړې چې له ډلې عثمان غنی، اتاویا میرویس اشرف، 8 افسر زازی 1 او کریم جنت 1 منډې جوړې کړې. د ایمرجنګ له لوري د توپ اچونکو پټل کې فضل حق، درې عبدالواسع او جمشید 2 لوبغاړي وسوځول. ورکل شوی هدف د ایمرجنګ لوبډلې له لوري په 8 اور کې د سلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره شو چې شاهد الله 8-50، رحمت الله ګربز 15-50 او ابراهیم زدران 4-50 منډې ترسره کړې. د الف لوبډلې په توپ اچونکو کې بیا کریم جنت 2، میرویس اشرف او فرید ملک 1 لوبغاړي وسوځول. د یادونې ده چې لومړۍ لوبه هم ایمرجنګ لوبډلې ګټلې وه او دغه دواړه لوبډلې به 4 ورځنۍ او 4 اوریزې لوبې ترسره کړي. د افغانستان د ایټیف تکواندو فدراسیون 9 کسیزه لوبډله شپږ د سرو زرو او 2 سپینو زرو مډالونو په ترلاسه کولو له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوه. د بدني روزنې عمومي ریاست وایي د دوستي کپ دغه سیالۍ د افغانستان او پاکستان د لوبډلو ترمنځ د سپتمبر په 11 نیټه ترسره شوه. د دوی په وینا د افغانستان په ټیم کې 8 لوبغاړي یو مربي شامل و چې له بریاو سره بیرته هیواد ته ستون شو. او د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې هندستان کرکټ لوبډلې ته په 15مه ټیسټ سیالۍ کې په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو لړۍ 4-1 په مقابل کې وګټله. په دغه 15 ورځنۍ لوبه کې ټاس د انګلستان لوبډلې وګټله او د منډو جوړولو پریکړه یې وکړه چې په دواړو انګزونو کې 255 منډې وکړې، خو هندي لوبډلې په دواړو انګزونو کې 129 چې یاد هدف پوره کړي او دغه سیالي د 118 منډو په توپیر وبایلله. په دې بریا سره انګلستان له هندوستانه د لوبو د غلړۍ 4-1 په وړاندې وګټله. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیشتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي، هغه نجونې چې د کور نه تښتي، خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کوی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري، لکه څنګه چې له اساسي هدفونه که موږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي،